درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو لومړی د دې سات خبرونه واوري د طالبانو ویاند وای په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخې شوې دي ذبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په وروستۍ ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې د دې کال په ترڅ کې روسیې د دوی حکومت په رسمیت وپېژانده او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نوي بهرني سفرونه کړي دي چې د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا سبب شوي دي د طالبانو حکومت په تیرو څماندی څلورو کلونو کې چې کابلی نیولې ده له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړې دي خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه نه دي ورکړي طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي په فرا کې په سیلونو کې یو شمېر ایثار کسان ژغورل شوي دي په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورلي او خوندي ځایونو ته لېږدولي دي د فرا په ولایت کې د سه شنبه په شپه د سیلونو له امله د یو تن د مړینې د څلورو نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبرونه خپاره شوي وو د سیلونو له امله د فرا په لرې پرتو سیمو کې هم د سرو مال د زیان او اوښتو خبرونه خپاره شوي دي خو تر اوسه له رسنیو سره دقیق شمېرې نه دي شریکې شوي د بریتانیا پولیس د یو شلکرن افغان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د بریتانیا په شمال لویدیځ کې د نیوټن لیویلز په روغتون کې سه شنبه ناوخته د اورسپنی پر یوې آلې د اوسپنی په یوې آلې 15 کسان برسیرن ټپیان کړي دي پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روغتون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو یو میز یې مات کړ او بیا یې پر خلکو حمله وکړه په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلي دي دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمېدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوي دي اعتراضونه د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال بیه تر بل هر وخت ټیټه شوه نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکړ د راپورونو له مخې له تهرانه پرته په کراچ همدان ملایرد قشم کرمانشاه شیراز اصفهان او یس که هم مظاهره شوې دي پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریونوالو د تیت پره کولو لپاره له وشکې بهیونکې ګاز کار اخیستی دی ترکیه د اسلامي دولت یا داعش د لسکونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا پر ایکس پاڼه لیکلی چې 125 داعشیان نن سهار په ترکیه کې نیول شوي دي د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر په وینا دا کسان د ترکیه په 25 ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د هممهاله عملیاتو په ترڅ کې توقیف شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه په دې لوبډله کې عبدالله احمد زیا او اسحاق رحیمی هغه سری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دی لوبیدلی ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام د فبروري په 8 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکوي په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبي شي له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند جنوبي افریقا متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای شوي دي نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې به افغان لوبډله د جنوري له 6 وروسته له ویست انډیز لوبډلې سره د شلو ورنو درې لوبي وکړي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په 2015 کال کې د تاریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیخي ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبريالانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود وو د دغه مرکز د 2015 کال پر راپور کې نور ستونزو ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ ورسره مخامخ شوې دي. پښتني دا دي چې 2015 کال ولې افغان رسنۍ او خبريالانو ته خنه وو؟ رسنۍ ولې مهم دي؟ ولې د وضعیت د خوالي لپاره باید کار وشي؟ څه وشي چې 2015 کال د رسنیو دا ستونزې تکرار نشي؟ ځوان فکر خبرونه کې دا او نورې ورته پوښتنې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د رسنیو د کمیټې مسؤل ظاهر څراغ او په تبعید کې افغان خبریال ظاهر بهند. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاس وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې وروسته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 420 112 15 01 01. که چیرته د اړیکې واس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. څراغ صاحب، پیل به له تاسو نه وکړو. تاسو د رسنیو په یو مهم مرکز کې، البته د رسنیو د ملاتړ په یو مهم مرکز کې د رسنیو د کمیټې مشري په غاړه لرئ، او دغه 2015 کال چې پای ته رسېدو ته دادی نږدې یوه ورځ پاتې ده، دغه وضعیت مڅارلی دی، څه لامل دی فکر کوئ چې 2015 کال د افغان رسنیو لپاره خبریالانو لپاره ښه کال نه دی یاد شوی؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب، ټول اوریدونکو ته د دې کوچ ټول جوړ اوسئ. له بده مرغه لودین صاحب، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د رسنیو وضعیت هغه ډول چې په جمهوریت کې و، او رسنیو د نران لرل خبریالانو ته پاملرنه کېدله، په ټوله کې د سقوط نه وروسته دا وضعیت ډېر ناوړه شو. بیا همدغسې تر 2022 کې تر دې بتل درېشتم هم دا چې 15 ته راشو. په 2015 کال کې له بده مرغه چې افغان خبریالان، افغان رسنۍ، نه یوازې رسنۍ، خپل اکثره رسنۍ او مالي ملاتړ له لاسه ورکړ. خبریالان هم په ډېر ناوړه وضعیت کې دي. ډېرو خبریالانو په هغو رسنیو کې چې دوی د مالي ستونزو له امله وتړل شو، دندې له لاسه ورکړلې. د دې د عنصر ته چې کوم موږ یعنی په تېر کال کې په 2015 کال کې چې وروستۍ شېبې دي موږ یو څېړنیز راپور لرلو، په د افغانستان په څلورشتو په څلور دېرشو ولایتونو کې اکثره چې دندې له لاسه ورکړې دي ښځینه خبریالان دي، او دوی دې تل شو چې په کورونو ناست دي. همدغه وضعیت ځینې خبریالان دې تاړ کړل چې ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. د امنیتي ستونزو له امله، همداراز د مالي ستونزو له امله اړ شول چې دوی ایران او پاکستان یو شمېر نورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. له بده مرغه چې په ایران او پاکستان کې هم وضعیت ډېر ناوړه دی. ورځ تر بلې زموږ کډوال، خاص ډول خبریالان او هغه همکاران چې په افغانستان کې له ناوړه وضعیت سره مخ وو، له خطر سره مخ وو، دوی اوس بیرته له پاکستان او ایران او دغو ګاونډیو هېوادونو بیرته د اخراج له ستونزو سره مخامخ دي. او دا وضعیت هر ورځ موږ څارو، هر ورځ ورته ځورېږو. خو له بده مرغه زموږ هم هغه تمه چې موږ لرو چې باید نړیوال په خاص ډول د خبریالانو د ملاتړ نهادونه، هېوادونه، دولتونه ورته پاملرنه وکړي، هغه څنګه کېږي؟
بله سراخ صاحب، کور ودان تاسو د ستونزې یادونه وکړه. البته په طبیعت کې د افغان خبریالانو ستونزې رښتیا هم ډېرې دي، خصوصا پاکستان ایران کې. پاکستان مو مخکې خبر درلود چې نن هم درې تنه افغان خبریالان چې د سې شنبې ورځ ده او د 2015 کال د دسمبر 13 نیټه ده، درې افغان خبریالان په اسلام آباد کې نیول شوي او حاجي کم ته لېږدول شوي دي چې له غذای به افغانستان ته انتقالیږي یا به هم اخراجیږي. څه فکر کوئ دغه ستونزې د افغانستان دننه څه ډول دي؟ د رسنیو ملاتړ کم شوی دی، دولت له خوانه، طالبانو د حکومت له خوانه څومره امکانات او څومره ازادي ورکول شوی رسنیو ته؟
لودین صاحب، لومړی خو به دغه د پاکستان د همکارانو چې زه په کوم سازمان کې چې کار کوم، د دغه سازمان له ادرس زه له همکارانو سره په تماس کې وم. جلال زوی صاحب او دغه یزدانی صاحب، دغه همکاران چې نیول شوي دوی په همغه لحظې باندې ما ته احوال راکړه چې موږ ونیول شو، او د دې امکان شته چې موږ ډیپورټ شو. وایي چې اوس په تانو کې له تانو نه وروسته موږ حاجي کم ته وړي. زه یو له خبریالانو نه یم چې په خپله له داسې وضعیت سره مخ شوم. یعنی زه په پاکستان کې له جیل نه راوتلم، او داسې یو څه یوې پېښې سره مخ شوم چې زما لپاره پخپله په ژوند کښې ډېره ترخه وه. هېڅ دوه موټره را ته ودرېدل او لاسونه را باندې چاک کړه او موټر ته یې پورته کړم، تانې ته یوړم. تانې نه وروسته کیسه زندان ته ورسېده. له زندان نه وروسته زما کسان ډیپورټ ته ورسېده او هغه خبره الان چې زموږ په درېمو هېوادونو کښې دي، د هغوی درد، د هغوی ستونزې دا واقعا د درک وړ دي. زموږ که په هېواد کښې وضعیت داسې وایي، رسنیو ته ازادي ورکول کېدای، خبریالانو مو دندې لرلی، رسنۍ له مالي ستونزو سره نه وایم، رسنۍ د سانسور فشار او د اوسني حاکمیت تر ګواښمن وضعیت لاندې نه وایي، نو څنګه به یو خبریال دې ته اړ شوی وایي چې خپل هېواد پرېږدي؟ د پاکستان په څېر یو هېواد ته چې هلته د هېڅ افغان قدر پکې نشته او هغلته افغانانو ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، زه فکر کوم چې افغانان ډېر باعزته باوقاره خلک دي، خو دغه وضعیت دوی دې ته اړ کړل. په افغانستان کښې اوسنی وضعیت د رسنیو د خبریالانو دغه وضعیت دوی اړ کړل چې دوی ګاونډیو هېوادونو ته، ایران او پاکستان ته پناه یوسي، او د ایراني رژیم او همداراز د پاکستاني پولیسو دغه وضعیت په ځان باندې ومني، خو له خپل هېواد نه دوی پناه یوسي، نورو ځایونو ته لاړ شي.
ډېره مننه کورودان څراغ صاحب. راځئ چې همدې اسلام آباد ته ورشو. هلته افغان خبریال ظاهر بهان هم استودیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشئ. ستاسو معلومات دغه د دریو افغان خبریالانو په اړه څه دي؟ آیا تاسو هلته د همغږۍ کومه شبکه یا ګروپ لرئ چې د خبریالانو له ستونزو خبر شئ؟ که خدای مکړه سبا له تا یا بل کوم کس سره داسې کار کېږي، د غږ اورېدو منابع څومره دي؟ په دې اړه د غږېږي بیا وروسته به تم شو چې مجموع کې 2015 کال څنګه وو، هلته تاسو چې په طبیعت کې تیر که څنګه در باندې تیر شو؟
مننه پسر که سلامونه لوزین صاحب تاسو ته، څراغ صاحب ته، همداشم ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې څراغ صاحب هم په دې اړوند خبرې وکړې، نو او په خیر ده لرې ده هغه ستونزې چې دلته وو، موږ ورسره لاس او ګریوان یو، او په ټوله کښې ډېری خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي، خورا ډېرې زیاتې دي. لکه څنګه تاسو ویلې چې درې تنه زموږ همکاران خبریالان نن ونیول شول، او هره ورځ دا لړۍ روانه ده، هره ورځ نن په یوه ده سبا په بل ده. نو افغان خبریالان دم لړۍ تېرو درېو کلونو راهیسې دي، په خاصه توګه لږه ورځې نه را په دې خوا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګې شوي دي، د افغان خبریالانو وضعیت په ټوله کښې ډېر زیات خرابه ده، له حده وتلی خرابه ده. خلک یعنی افغان خبریالان حتی نه شي کولی چې له خپلو کورونو څخه را وځي، یعنی بند پاتې دي په کورونو کښې، حتی نه شي کولی چې د خپل اولیه خوراکي توکي له دوکانونو څخه را ونیسي. نو فکر وکړئ چې تر دې حده وضعیت رینګلی ده. حتی نه شي کولی چې هر رقم ناروغي کښې کورنۍ غړی ناروغه وي، دوی نه شي کولی چې دغه ته دغه دغه یو درملتونه پورې لاړ شي. نو فکر دا وضعیت تر کوم حده ترینګلی ده، که وځي هم ستونزه، که ونه وځي هم ستونزه. مثلا دا نن موږ یو بل خبریال چې همداسې درې وارې نیول شوی وی، ځینې څلورم وارې وی چې د پیسو په بدل کښې خوشي کېږي، هغه خبریالان چې پسله هغه پیسې شتمني هر څه دې چې وله لاسه یې ورکړی، هېڅ یې ورپاتې نه دي ځتي. دغومره یو څوک احساس نه لري دغه پاکستان کښې، وایي منظور یې پاکستان ده، د پاکستان خلک چې ګاونډی ځان ته وایي، ځان ته یو مسلمان ملک وایي، دغونه یو رحم سله رحم نه لري لکه د ویښته ورقورې. ولې ولې ته په یو مسلمان دونه ظلم کوي؟ دغه لکه څراغ صاحب چې ویلې، دغه خبریالان له شوق علاقې نه دي راغلي دلته، دلته خورا ډېرې زیاتې ستونزې دي. که افغانستان ته هم لاړ شي، هلته د طالبانو په واکمنۍ کښې له سختو ستونزو سره مخامخ شي، دلته یې پاکستان نه پرېږدي. نو پس دا خلک څه وکړه؟ د افغان خبریالان 20 کاله یې له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه. په اول خط کښې به فیصله له سرتېرو سره په جګړه کښې بوخت وې، یعنی دوی به رپورټ جوړولو. آیا دستاوز یې همدغه وه چې د نن ورځې په همدغه شان مشکلاتو سره لاس او ګرېوان سي؟ یونیسیار چې ځان ته یونیسیار وایي، په تش نوم یونیسیار ده، دومره ګټه یې خبریالانو ته په ټوله کښې ټوله افغان کډوالو ته نه رسولې. خبریالانو څه ښه پوهېږي چې افغان خبریالان له ستونزو وردک دی دلته مشکلات سره دی مشکلات سره لاس او غریون دی اما بیا هم چې په خپل پاتې دی بس خلاص دنا یوازې نن درکې نو دا غستونځ دی چې افغان خبریان لاس او غریون دی وسره او دا غستونځ نور هم د ډیر دوه پاتې او دا د 2015 تم کال تاسو یاد کو په تیر د شپږمیاستې اخرې شپږمیاستې له حد وتل ستونځ نه ډاکس کال افغان خبریان له سختو ستونزو بیان ټینګار کوم چې سره مخامخ دي وسره لاس او ګریوان دي باور وکړي ځکه چې خلکو ته روحي ستونزې پیدا شوي دي خلک باندې قانون کې خپل بند پاتې دي بل اساسي عمده ستونزه په دې کې ده چې ډیری خبریان ویزه ختم شوي دي ویزه نه تم دي د شپږم میاشتې کېږي چې نه تم دي دوی نو فکر وکړي چې له قانون څخه یې مالو په زور او جبر سره ایستل کیږي ستاسو ویزه نه لري او بل خبره دا چې بل لوی عمده ستونزه دا ده چې په خو به تنه له پولیسو څخه ایرېدل اوس له عامو خلکو نه هم ایره په کار ده د خلکو په منځ کې تګ راتګ نشي کولای اوس دی نه سي ولې چې وای ما به دا چې ما به نه پوښتنه د ابغان ده او د ما په سره نام ټاکل شوی ده او نام به وخت فکر وکړئ چې دومره توهینامه ده دومره تحقیرامه ژوند چې پاکستان کې هیڅ ریبني دغه حالت د خبریانو ده
نو بهان صاحب څه غواړي د پاکستان پولیس په دې کار سره څه غواړي ثابت کیا یا نه غواړي چې د افغان خبریالان هغه خپل قضیو ته ورسیږي لاړ شي درې مهي وادونو ته او کنه یوازې هدف مزاحمت او په یو ډول د پیسو ترلاسه کول دي
په ټوله کې تاسو ته دا وایم چې څو یا متل دا وایي چې غنم لاندې او څه زرنده پڅه د کسان چې کیسونه درلود لکه د امریکای لکه د نورې هوادونو د امریکای خو په ټاپه ودرې ده او ډیرای خلکو پروازونه اخیستي هغه پروازونه مې هیڅ او ولته بل تکلیف دي او بل هغه د امریکای د وګړو د ترامپ قدرت ته ورسېد دا حتی دغه هغه د پنور هوادونو کې خبرې شوي او غزمن شو د کیسونه اوس خلک ډیرای افغان خبریالانو بلا تکلیفې کې دی انتظار شپې ورځې سبا کوي نو فقط په دې تمه دي چې یو ورځ موږ بل دغه لکه اسپانیا لکه فرانسه لکه آلمان دغه هوادونو ته ولیک دوسو نو بیا هم لمندستا نو موږ بیا هم د موږ ټولنه سره امسو پونو دا مو وقال له صراحه په څخه او به دې څخه ټول غوړ څخه منندوی سه هر وخت موږ غاګې او چټکای دا او اته په دروستي کې تاسو شایدانې چې یو لارونه فرانسې کې تر سره چې موږ منندوی نو غاګ او چټیګه اما کتنه تاسو ویل چې پاکستان څنګه وړي پاکستان فقط هغه خپل اهداف تسیدي فقط د اقتصادي وضعیت تاسو خپل حالت معلوم نسی اقتصادي وضعیت پاکستان کې خورا ډیر زیات هغه نن سوي دا امنیتی وضعیت کنه د خاص توګه په خیبر پښتونخوا په بلوچستان باندې غوښنه کې نو فکر وکړو چې دوی خپل اهداف وبسیدي په دې چې دنیز دا خبريال در ځو چې فقط غوني څو وای چې جلته نو فکر وکړو چې دوی اته بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي او هر ورځ بشري حقوقو د کولندې کې له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي مواد مخکې مېل چې دته نوې خبريال دا د څلورم وای چې ویني تاسو مش په تنه کې کوي دا او د کورنۍ په دې ته شې چې دایما خوان به څه کیږي موږ پلار به څه کیږي دا به توخ راځي یا د پورت به سي نه به سي دا غوښتل چې هر ورځ باندې افغان خبریالانو سره مخامخ دي او پاکستان خپل اهداف وبسي بیان وایي فقط خپل افغانستان په تل افغانستان سره د مخه سیاست لوبوي
کور ودان بهان صاحب موږ تاسو په دوهمه نیمایي کې لږ بیا تفصیلي خبرې وکړو چراغ صاحب را سره نیم ساعت لپاره ژمنه کړې راځي چې بیرته چراغ صاحب ته نوبات ورکړو چې د خبرې واورو بیا دوهمه نیمایي کې ډیر په همدې ستونزو تم شو چې حل لارې ورته څه کېدلی شي او که یونیسیار غږ نه اوري د پاکستان حکومت غږ نه اوري هلته د نورو هیوادونو سیاسي ماموریتونه غږ نه اوري نو څه کول پکار دي چراغ صاحب په 2015 کال کې چې د پاشي بوتي نګ دي سوي او څلور دیس خبريالان په افغانستان کې نیول شوې دي د غواخونو یو سره شپږ شپې ته پیخي هم ثبت شوې دي تاسو مخکې د سانسور یادونه وکړه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی خبريالانو ته آزاد فضا برابر کړې ده او د سانسور او یا هم د خبريالانو سره د تاوتریخوالي یا هم زور زیاتی راپور نه ردوي او وايي کوم خبريال کې توقيف کیږي کوم خبريال کې نیول کیږي یا محکمه کیږي کیسونه وای د خبريالۍ موضوعات نه دي، کیسونه البته شخصي دي او نور مسائل دي چې د دوی په ټکو له خبريالۍ سره اړیکه نه لري. تاسو چې ارزونه کړې ده، راپور مو چمتو کړی دی او دا وضعیت مو کتلې، څومره موافقې دي طالبانو له دې اثر؟
ډېره مننه. دوی خدا وای لوتین صاحب چې دوی د شخصي او یا نور نمونه ورته ورکي. زما سره داسې یعنی اګه مستندونه چې زله ولایاتو نه هم کارانو نه راټولو مداسې او پیښم لما سره شته. زه بیا هغه د ځای او د ولایت نوم نه اخلم د دې لپاره چې هغه د خبريال امنیت خوندي پاتې شي. په یوې غونډې کې د طالبانو یو ډېر لوړ پوړی چارواکی لګیا دی، خبرې کوي او خبريال راپورته کوي. اګه د یوې پروژې په حق لما سي دومره ورته وایي چې دا ولې ځنډ دلې د تاسې ژمنه کړې و چې دا په دغه کال کې پای ته رسیږي. یعنی دغه د پښتون طرز یو څه انتقادي و. نو په دغه غونډه کې خبريال د طالب چارواکي مسؤلین راځي، د خبريال تحقیري او د حتی د خبرو کولو اجازه ترې اخلي چې باید خبرې ولیکي. نو چې په یو ټولنې کې د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې وضعیت دغه ډول چې یو څوک د یوې پښتنې حق ونه لري، یو څوک راپورته شي د یوې پروژې په حق لا د اطلاع رسونې لپاره، د یو خبر لپاره، د موادو د راټولولو لپاره د یوې پښتنې اجازه ونه لري، نو څنګه داسې ویلی شو چې دغه شخصي موضوعات دي یا نور موضوعات دي؟ یعنی داسې موارد هم چې د بشري حقونو خصوصاً د ښځو د نجونو د زده کړو په حق لا زموږ ځینې همکاران چې نیول شوي دي، همدم ګړی مهدی انصاری خبیلګه د چې د خوراکای په زندان کې د نور همکارانو چې دوی اکثریت د دوی موضوعات هم دي، هغه موضوعات چې طالب سره حساسیتونه لري، مثلا د ښځو حقوقو اړوندې، د نجونو د زده کړو اړوندې، د ښځو د کار او د آزادیو دغه مسایل اړوند هغه راپورونه، هغه خبرونه چې دوی ورسره دوی لپاره یعنی دوی چې د دوی د ایدیالوژي د دوی د تګلارې خلاف دي، د همدغو مسایلو ناغنه دوی بندیان دي او دوی شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. زموږ همکاران چې اوس یو څو همکاران چې پیژنم په پاکستان کې دي، یعنی دا غوی د زندان هغه چې سي شکنجه او ربړونې زورول چې دوی ما واوریدل. یو وخت ما ورسره مرکه کولې، باور وکړي چې زما د پاکستان ورته ځښ شول. دغه وضعیت په پرسرۍ باندې دغه حلقه چې دوی راتنګ کړي په خبره لاله باندې دغه حلقه دوی راتنګ کړي ده، داس بل یو ډیر ناوړه وضعیت دی. او د رسنۍ لپاره د خبريالانو لپاره خبريالان دغه وضعیت اړ کړی دي چې خپل هیواد پرېږدي او 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 ایران غونته او پاکستان غونته هیوادونو ته پناه یوسي او کډوال شي. دغه وضعیت لپاره به یعنی باور وکړي چې موږ د خپل د عدالت وختونو د همکارانو لپاره مسلسل پروګرامونه لرل په تیر 2015 کال کې، خو له بده مرغه د ځینو اروپایي هیوادونو خاصتا د فرانسې چې څنګه څه په دغه برخه کې توجه کړل، نور هیڅ هیواد د مخکې بهان څه بمې موضوع ته اشاره وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په پاکستان کې د خبريالانو اړوند موضوعات په هیڅ دلچسپی نه خي. یعنی زله خپل ویان سره د دغه مسولینو سره ما مسلسل تماسونه ونولې دي، ما سره ثبوتونه موجود دي چې عام زما د نیولو په وخت کې ما یونیسار له یو مسول سره اړیکه ونیوله چې ځنې ول شوه ما او زه دغه روان يم. ما د زندان ته وړو لاګین ورو سما دی پټي باور کې تر اوسه پورې زما مې عادي مسج ته هم جواب نه درا کړی.
او متاسفانه دغه ستونزې شته. بیا بل اخر تاسو کولک د زندان د وخت کې مخکې موکړه، بیا څنګه خلاص وي؟ چا مراجعه وکړه، منځګړی توپ چا وکړه چې تاسو بل اخر له افغانستان را وو، له پاکستان را وو تلې؟ یعنی دا ساده سیداري چې یو نسیار نه علاوه همکاري کړي خبري اعلان سره د فرانسې سفارت همکاري وکړه ک نورو ادارو
لدین چې لبد امر غچې د پاکستان د کډوالو پر وړاندې اوسنۍ کومه پالیسی چې روانه کړې ده ډیره سخته ده. تر ډیره داسې ویل کېږي چې دا تګلار په خپله د پاکستان پوځ په مخ وړي او د پولیسو تم د هغوی امر دی او د هغوی اطاعت دی چې باید دغسې وکړي. زما په نیول کېدو پر مهال د امسو چې زما خپل سازمان د زه پکې کار کوم ورسره همکار یم، آر ایس ایف او د فرانسې سفارت حتی ځین نورو بس سازمانونو د ډېرو قوي قوي نهادونو د هڅو سربېره لبد امرګه زه بندي وم او بیا لبند نرسته شاوخه یو نه لبند نرسته زه افغانستان ته ډیپورت کړم او هیڅوک د دې د دغه وضعیت زما د هغه چې زه ورسره مخ و مخې ونیول شو او دا منحظ دی او خبریال منحظ د هغه کس چې د کډوالۍ دغه ژوند ما تېر کړی. زه د خپلو همکارانو دغه وضعیت ښه درکوم او په دې ښه پوهېږم، خو له بده مرغه کومه پالیسي چې پاکستان او د پاکستان پولیسو پوځ د کډوالو پر وړاندې غوره کړې ده، دا ډېره ځپونکې ده، ډېره دردونکې ده، او دا له انساني او ټولو ارزښتونو څخه لرې کار دی.
بله، دا شکر چې تاسو لږ تر لږه له زندان آزاد شوي او راغلی فرانسې ته، اوس د نورو خبریالانو د ملاتړ لپاره کار کوي، دا هم یو ښه خبره ده. څراغ صاحب، د سانسور په مسله کې لا هم لږ تم کیږو. سانسور موضوع هم هغه څه ده چې په افغانستان کې رسنۍ ورسره 2015 کال کې مخ وي، د 2014 کال په شمول تاسو ویل چې طالبان له هغو مسلو سره چې د دوی د ایدیالوژي خلاف دي راپور ورکون سره موافق نه دي، مثلا چې د نجونو د تعلیم موضوع، د بشري حقوقونه دي، یا هم د انتقالي عدالت پلي کول دي. فکر کوي سانسور تر کومه هدف پورې موجود دی؟ آیا د رسنیو د راپورونو موضوعات اجنډاوي مثلا دوی ټاکي، یا په یو ډول ورته وایي چې دغه مسلې مکه ورکوي، یا پوښښ لاندې مره ولې؟ دغه سانسور تر کومه حده محسوس دی؟ او تاسو چې له رسنیو سره په تماس کې، آیا په سیاسي بحثونو کې یا په راپور ورکونه کې هم مداخله کیږي؟
بله، لوزین صاحب، یوې موضوع ته چې په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ له یو کس سره ما خبرې کولې، زما یو دوست ملګری دی، یو ورځ داسې له یو چارواکي سره خبرونه، او د خبرونه یو څه داسې د ښځو حقونو اړوند ځینې موضوعاتو پوښتنه ترې کړې وې. سهار باندې د طالبانو د استخباراتو نه ورته زنګ وهل کیږي چې ته پلانکي ریاست ته راشه او ځان راورسوه، او د دغه موضوع په هکله څه مونږ ته وضاحت راکړه. همدا ډول نور هغه خبرونه، یعنی په تیرو د طالبانو په حاکمیت په دغمره دوره کې یوازې د رسنیو پر وړاندې دوی 15 فرمانونه صادر کړي دي. د دغو فرمانونو ټوله محتوا اکثریت همدا ده چې د دوی د خوښې موضوعات، د دوی په خوښه موضوعات بخپریږي، خپرونه کېږي، کنټرولېږي، چکېږي، راپورونه همدغسې دانه دانه په افغانستان کې دننه هر رسنۍ خصوصي دولتي خو پخپله د دوی په لاس کې دي، خو خصوصي رسنیو محتوا د خپرونې لیدل کېږي، خپرونې اوریدل کېږي. هر هغه خپرونه چې مازی د دوی پر خلاف یا هم د دوی د ایدیالوژي پر رغبان د داسې و خبر هم عادي خبر هم پټوش داغه د داغه رسنۍ خبريال او داغه خبرونه مسول، هغه د رسنۍ مسول هغه تر پښتنه لاندې نیول کیږي. نو دا د سانسور هغه بیلګې دي چې یو څوک به دا وایي چې نه سانسور شته، نه شته، خو موږ سره په یو سازمان کې چې له همکارانو سره موږ په تماس کې سندونه موږ سره موجود دي، ثبوتونه له موږ سره موجود دي، یو نه پلس هاو ثبوتونه چې خبريالان رسنۍ د دوی د خوښې او د دوی د اطاعت وړ موضوعات خبريږي، هغه هر ډول موضوعاتي هیڅ کې سپک نشته، مګر هر هغه موضوعات چې دوی ورسره حساسیت لري د هغه خبرونه څوک جوړول شي، نه 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 به اتاک د تلویزیونی رسنۍ لپاره یو ځان د پالیسي و ځکړې د هغه رسنۍ لپاره د شنون کو نوم لړ ورته ورکړې چې دا کسان د تاسو خپل بحث پر نه راغواړي، نو د دې نه د سانسور یعنی بد وضعیت کوم کېدلای شي.
او مننه څراغ صاحب، تاسو فقط یو بل پوښتنه زموږ جواب کې بیا به تاسو سره مخکاو کو، ځکه تاسو موږ سره نیم ساعت ژمنه کړې و بیا خپل کارونو ته ورسیږئ. بیا دغه سه حالاتو کې چې سانسور موجود وي، یو میلما په ډاډه زړه په یو ټلویزیونی خبرونه کې، رادیوي خبرونه کې بحث نشي کولای، لکه در اوس چې تاسو مثلا ډاډه خبرې کولای شئ، دغه یو میلما ممکن په کورنۍ رسنیو کې ډاډه خبرې ونه کړي. رسنۍ چې کله هغه له انتقادي بوده تیر شي، په هغه حساس مسایلو باندې راپور ورکونه ونه کولای شي، او میلمانه په آزاد توګه یا بې پرې میلمانه بحث ونه شي بللی، بیا نو د رسنیو اغیز هم فکر کوم هغه څه چې لازم دی اغیز لمنځه ځي.
لوجین صاحب، یو موضوع ته چې تاسو پکې اشاره وکړه، په افغانستان کې اوس د انتقالي ژورنالیزم پاک لکه موږ وګورئ، انتقالي ژورنالیزم مطلق نشته، یعنی انتقادی ژورنالیزم له منځه تللی ده. څوک خو دې راپور دی چې د طالبانو په تېر څلور کلن حاکمیت باندې خو دې یو داسې هغه موارد چې د دوی ځپونکي په کور دننه رسنۍ خو دې وکولی شي چې هغه ته وړاندې کړي یو مستند یو راپور یو ویډیو کلیپ خو حتی څوک نشي پرې کولی. یعنی په افغانستان کې دا وضعیت د دوی هغه رسنۍ زموږ چې کوم فعالیتونه کوي ټول د دوی په خوښه دي. انتقادي ژورنالیزم مطلقا له منځه تللی دی. یو څوک حتی نشي کولی چې د طالبانو مشر ته یعنی د امیر المؤمنین هغه نه بغیر بل هغه ورته اسلام څوک نشي ویلی چې ملا هیبت الله یو خبریال باید ووایي چې امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده. یعنی دا هغه اوس موضوعات دي چې د رسنۍ لپاره د خبرلانو لپاره ډیر دردونکي دي. او دا په واضح ټکو وایي چې افغانستان کې اوس مهال انتقادي ژورنالیزم او انتقادي خبریالي دا مطلقا له منځه تللی نشته.
کور ودان څراغ صاحب سلامات او سي ډيره مننه تاسو سره مخخه کوو زکه چې نور کارونه مو دي مخکې مو یادونه وکړه چې شخصي کارونه تر رسیدګي. کور ودان الله پاک مو سلامات لره. مننه چې په ځوان فکر خبرونه کې مور سره ګډون وک بحث بل بهان صاحب سره مخته بوزو او یو خبريال هم شمنه کړی چې بحث سره به یو ځایږي هله کوو چې هغه هم روسته بحث تراسي. بهان صاحب تاسو د څراغ صاحب خبري واوریدلې چې ستونزې ډيري دي په افغانستان کې دننه او بهر راځي لږ زره به په هلار باندې تم شو دوه منی مای د بحث شروع وسوله استونزې له بعد مرغه چې هغه له 2020 کال نه را پدې خوره واخلو چې کله په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی د طالبانو حکومت وخت ورسیده که څه هم تر څو میاشتو پورې حتی یو کال پورې رسنۍ په وډول آزاد وي خپل فعالیتونه کول خو ورو بیا نو محدودیتونه او بندیزونه د سانسور هڅه شروع وسوله بل اخر تر اوسه پورې دوام لري. څه کول په کار دي دغه حالاتو کې چې رسنۍ اوس په افغانستان کې فعالیت کوي؟ فکر کوم هغه اغیز ډیر محسوس نه دی. څه وشي تر څو د رسنۍ او دغه اوسنۍ لیدلوري بدل شي، ستراتیژي تګلارې بدل شي تر څو اغیزمنې واقع شي او دغه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره چې د محل په طبیعت کې د ایران کې دی، پاکستان کې دی، مثلا دغه اروپایي هیوادونو کې هم د خبريالان سرګردانه ګرځي. اکثر اروپایي هیوادونو خپل تګلارې سخت کړې د کډوالو په وړاندې. راځي چې په هلارو لږ زره تم شو. امیدواري څومره دي بهان صاحب؟
مننه لودین صاحب. په سر کې غواړم تاسو ته دغه چې لږ ورځې مې چې طالبان واکمن شوي دي دا په زړه ده ویلی سم چې اصلا بیان ازادي شتون نه لري هلته. ډیری رسنۍ وتړل شوې یا یې وتړلې دوی ولې چې نه غواړي چې دوی له کړنو څخه دنیاوال خبر شي، نه غواړي چې دوی له کړنو څخه ولس خبر شي. دا خپل هغه ستونزې دي چې د خبریالانو او د رسنیو په وړاندې پرتې دي. استاد فکر وکړي هغه څه چې زه راپورونه لرم خبریال یعنی په افغانستان کې تاسو وایي تاسو خبر جوړوه موږ هم جوړوو، نو موږ تنها د متن ایډیټر درلود، همالته به دا خبر جوړېده لیدل کېده به او وروسته به لږه ده ویل کېده. اوس فکر وکړي چې دوی دا خبر چې لیکي د لیګي کوم کاسته د تیاتر او فرهنګ وزارت دی لیګي او هغه د څه وروسته راځي چې چکسه پس وروسته لږه اسکریپ دوی اجازه لري چې وایي. نو څه فکر وکړي چې په کومه دنیا کې دا خبره شته؟ ما خو نه دی لیدلی ستر دی حده پورې د پېسلا خبريال دومره پېسلا راټیم کاڅه ته دانش کوله هغه نشي کوله دانش کله هغه څه وکا ولس څنګه خبر سي ستون دي په قرار دي ټوله هم دا غره سنې ده. اما بدبختانه چې دوی اصلا احترام نه ورته لري، دوی نه غواړي چې هغه ولس بیا هم وایم چې دوی نه کوم څه خبر سي. نو رسنې هر ورځ په دغه بد وضعیت کې دي. نو تاسو پوښتنه په ځواب کې باندې وایم چې تر هغه پورې چې طالبان واکمن وي نو د رسنۍ وضعیت به په همدغه شکل سره روان وي او هر ورځ به افغان خبریالان له ستونزو سره مخامخ وي او موږ شاهدان یو چې ډیری خبریالان هم د اوس وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته ځي، لکه پاکستان، ایران، حتی قاچاقي ځي. ولې چې هلته ذاتي دوی نشي کولی چې دومره سانسور لاندې خبر جوړ کړي، دومره سانسور لاندې کار وکړي، او دې تر څنګ ښځینه خبریالان یې حتی په ډیری کانفرنسونو کې اجازه نه ورکول کېږي ستاسې مزه هلته. نو زه کړو کې تر دغه حده چې یو په رسنیو باندې سانسور وي، نو هغه به څه رسنۍ وي، څه یو هېواد به وي چې هلته ازادي بیان شتون ونه لري، یو خبریال په ازاده توګه خبر ونه شي ویلی، په ازاده توګه له یو چارواکي نه له یو پوښتنه ونه شي کولی. موږ شخصا زه خپله حتی په ځینو کانفرنسونو کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې به چې حامد کرزي په دوره کې و، د اشرف غني په دوره کې و، موږ به مخامخ پوښتنه کوی، هر رقم نیوکه موږ اجازه درلوده. اما بدبختانه چې اوس اصلا دا شی شتون نه لري، نو بدبختي هم دغه ځای کې ده. تر هغه پورې چې د طالبانو حکومت وي، د ما په اند سره دا حالت به په همدغه شان دوام ومومي.
ډېره مننه بهان صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ. بل میلمنه چې خبریاله ده ارزو سادات، هغه هم استودیو سره په وسلیدو ده، هغه به هم د خزینه خبریالانو را درس دغه ستونزې یاد کی. آیا د یو افغان خبریال په توګه بهانس پهلمندی شته چې په افغانستان کې د نن بد رسنیو وضعیت ښه شي؟ ځکه دغه کوم وضعیت چې تاسو یاد که مخکې ورته سراخ سره اشاره وکړه، دا سې ښکاري چې د رسنیو مؤثریت هغه څه چې وو، هغه کومه بڼه باندې چې رسنۍ راغلې پیدا شو په افغانستان کې رشد وکړ، متاسفانه له هغه جوش او خروش ولوېدلې. هیله مندي شته چې رسنۍ به ښه کېږي؟
نالودین صاحب، به هیڅ وجه تر هغه پورې مخ کې ویلې چې تر هغه پورې د طالبانو واکمني وي په افغانستان کې، هیڅ کله به رسنۍ پرمختګ ونه کړه. رسنۍ لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، شل کاله رسنۍ د افغانستان رسنۍ خورا ډېر زیات پرمختګ وکړ، اما بدبختانه دوی په راتلو سره دا ټول دغه پرمختګونه له اوبو سره لاهو شول. نو د ما په اند سره تر هغه پورې چې طالبان وي، طالبان واکمنی وي، دا حالت په همدې شان دوام ومومي. او دېنه ویره هم شته چې کېدای شي دغه نورې رسنۍ هم د دوی په امر سره وتړل شي، او داسې ورځ به هم راشي چې هغه په رسنیو کې به یو خبریال هم پاتې نه شي تر هغو پورې چې دوی وي. نو په دې نژدې راتلونکي کې به تر راتلونکي یو کاله به دا رسنۍ چې دامګړې په دا اوسني وضعیت کې دي، له دې نه به نور هم وضعیت کړکېچن شي.
کور ودان بهان صاحب، سلامت اوسئ. خبریاله ارزو سادات هم بحث سره ملګری شوې ده. میرمن سادات ستړي مشئ، تاسو که چیرته د افغان خزینه یا نجونو خبریالانو له ادرسه راشئ، ووایئ چې ستاسو په نظر 2015 کال د افغان خبریالانو رسنیو لپاره څه ډول و؟ د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې په دې کال کې سانسور حاکم و، ګواښونه موجود و، او لږ تر لږه درې دېرش خبریالان توقیف یا زنداني و، چې اوس هم یو شمیر په توقیف کې دي. خزینه خبریالانو څه وضعیت ولیده په 2015 کال کې؟
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو د زده رادیو ټولو قدر بده اوریدونکو ته. تاسو د سوال په تړاو باید وایم چې د موږ تاسو ټول شاهدان یو چې له هغه وخت نه چې طالبان حاکمان شوي دي، په ټولیزه توګه ښځو ته جنجالونه او مشکلات او ستونزې او محدودیتونه شته. په ځانګړې توګه په 2015 کال کې چې په ختمېدو دی، هم دغه ستونزې وې، یعنی ښځې په ښځو باندې، ښځینه خبریالانو باندې زیاتر بندیزونه لګېدل، چې د هغوی د غږ لپاره، هغوی د څیرې لپاره چې څیرې خو یې ماسکونه پرې جبري شوي وو، او د غږ لپاره هم یعنی ډېر زیات بندیزونه موجود ول، چې حتی هغه کلام او خبرې دوی نه شوای کولی چې په هغه ډول چې باید وی کې خبرې وکړي. سره له دې د هغوی بندي کول یا هغوی ته ګواښونه کول یا دا غوی دی هاری پختنی سوال هاری پراونی نای پختنه کوله چی مثلا پا دی که کم موضوعات دی تا تو پا کم موضوعات خبری وکی پا کم اونکی پا طولی تو توگه خزی محدودی کرده وی حتی دی غوی خبری دی غوی پراونی هر سا چوال اگه دی خاص محدودیت لانده ول نو دا خپل او دیر لوی مشکل دی چی مونگ دی پزای چو راست تربلی پرمختګ وکړو له دنیا سره سیال شو له نړۍ سره سیال شو مونږ برعکس شاته را روان یو او محدودیتونه زیاتیږي او مونږ برته شل کال څلوېښت کال شاته روان یو.
میرمن سادات یو شمیر انجونې دا مهال د افغانستان په رسنیو کې کار کوي او بل لور ته که وکتل شي نن سبا دغه د یوټیوب د چینلونو یا د ټولنیزو رسنیو د نورو پلیټفارمونو بازار هم ګرم دی. موږ تاسو ګورو چې کله ناکله افغان جونې فعالیت کوي ډیر کمې په رسنیو کې په ټلویزیونونو کې او ډیرې کمې په یوټیوب او دغه راز نورو پلیټفارمونو کې دا څومره د قناعت وړ دی او فکر کوئ چې د پام وړ ونډه ده که نه اړتیا فکر کوئ ډیره ده؟
لودین صاحب محترم زه فکر کوم چې اړتیا له دې نه ډېره زیاته ده. خو دا سمه خبر ده چې یو کم شمیر ډېر کم شمیر زموږ خزینه خبریالان یا یوټیوبران یوټیوب کې فعالیت کوي یا هم په نورو ټولنیزو رسنیو کې ولې دا په هغه شمیر او په هغه اندازه چې موږ خزینه په افغانستان کې لرو یا چې خبریالان دي او یا هم په هر مسلک کې چې دوی توانایي لري ولې د دوی فعالیتونه نسبت له هغې جمعیت نه ډیر کم دی. یعنی دا فعالیت ډیر کم دی نسبت به دې چې څومره انجونو هلته درس ویلی څومره تحصیل کړی څومره پوهنتونونه خلاص کړي. دوی ته باید ډیر او ډیره د کار زمینه برابره وي، ازادي د بیان ازادي حق ورکړل شي او هغه کسان چې یوټیوب چینل هم لري د ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. موږ او تاسو ګورو چې اوس هم هغه کسان چې په افغانستان کې دي ډیری ماسک اغوندي حتی د یوټیوب د ویډیو په وخت کې او ځینې هم نه اغوندي. نو دا او هغه خبرې چې دوی کوي هغه خپرونې چې دوی جوړوي هغه هم ډیر په احتیاط سره جوړوي کنه چې داسې نه چې په هغې کې داسې یوه خبره وشي چې بته د دولت لخوا دوی ونیول شي یا یوټیوب چینل یې بند شي یا مغه رسنیز فعالیت یې بند کړي. نو دا هم له ګواښونو او محدودیتونو سره مخ دي او یو کم شمېرو دا جرأت کړی دی چې راشي او خپل همغه هم مسلک ته کار وکړي او هم همغه خپل روزي د دې طریق نه چې کوم عاید له فیسبوک یا یوټیوب یا نورو ټولنیزو رسنیو نه کوي خپل د کورنۍ ژوند په مخته بوزي. او تر ډېره چې فکر کوم ډېری مجبور دي چې یو فعالیت وکړي تر څو چې خپل کورنۍ ته یو رزق او حلاله روزي پیدا کړي او هغه خپرونه چې دوی مخته بیایي هم زیاتره داسې خپرونه دي چې محدودیتونه پکې شته. یعنی دوی په آزاد توګه نشي کولای مخ خپل خپرونه مخته بوزي.
بله، او د رسنیو په برخه کې یا د رسنیو په سکتور کې د ښځو ونډه یا د نجونو ونډه څومره مهمه ده؟ اوله مهمه ده که چیرته افغان جونې ونسی کولای چې پراخ حضور ولري په رسنیو کې، د رسنیو په راپورونو کې، په بحثونو کې، یا هم هغه مسائل چې تر پوښښ لاندې راځي که دغه د خزینه ونډه پکې نه وي، د خزینه خبریالانو څه ستونزې زیږولی شي؟ یعنی د خزینه خبریالانو رول او نقش ولې مهم دی ستاسو له نظر؟
پرته له شکه چې موږ پوهیږو چې ښځه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي، یعنی زموږ ښځینه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي او د دې په اساس زموږ ټولنه د ښځو خبرو ته، د هغوی رهنمایي ته اړتیا لري. مثلا یوه ښځه غواړي د یوې ښځې خبریالې خبرونه واوري یا د هغې خبرې دې ته ډېرې مهمې دي یا اغیزمنې ورته تمامېږي. یعنی نسبت دې نه چې د یو نارینه خبریال خبرې واوري هغه ښځینه خبریال چې کومې لارښوونې دوی ته کوي یا په کومو موضوعاتو چې ښځینه خبریالانې خبرې کولی شي شاید نارینه ونه شي کولی په هغې خبرې وکړي. نو د دې لپاره شاید د هغوی علاقمندي دا زیاته اوسي چې د دوی خبرې واوري. او تر څنګ یې په ټولنه کې د ښځې برخه او د ښځې رول ډېر زیات مهم دی، نه تنها په خبریالي کې، په هرې برخه کې. که چېرته موږ ښځې له ټولنې نه حذف کړو یا له رسنیو نه حذف کړو دا په دې معنی چې زموږ ټولنه نیمګړې پاتې کېږي. یعنی بیا هم همدغه چې موږ ډېر شاته پاتې کېږو. ښځې ته خدای پاک حق ورکړی، په قرآن کې حق ورکړل شوی دی. نو موږ او تاسو هم باید دغه حق ته درناوی وکړو او د هغوی حقونه ورکړو او په دې پوه شو چې د ښځې رول په ټولنه کې ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اغېزمن دی او موږ ټول ورته اړتیا لرو.
کور ودان سلامت اوسې میربن سادات را سره پاتې شئ. ورځو بهان صاحب ته، بهان صاحب مخکې تاسو ویل چې په افغانستان کې دننه هیله مندي یا هم داسې امیدواری چې ګواکې د رسنیو ستونزې به هواریږي، د خبریالانو ژوند به مسلکي کیږي او سانسور، محدودیت، اطلاعات ته لاسرسی دغه برخه کې چې کوم ستونزې دا به له منځه ځي. اما تاسو ویل چې هیلمندي ډېره کمه ده او تاسو هیلمن نه یې، د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره څومره هیلمندي شته؟ تاسو چې اوس د مهال په تبعید کې له افغانستانه بهر یې، آیا هیلمندي شته، شنه څراغونه شته چې دغه خبریالان به بالاخره میاشتې وروسته یا لږ تر لږه کال دوه کاله وروسته دوی به خپلو هدفونو ته رسیږي، کومو هیوادونو چې ژمنې ورکړي هلته به ځي؟ کنه فکر کوي ستونزې به روانې وي او د هیلو کوم څرک نه ښکاري او بالاخره د خبریالان چې باندې ستاسو په شمول دا به خدای مکړه ریپورت کیږي افغانستان ته، او دغه کوم لګښتونه مصارف چې دغه دوه درې کلو کې وکړل دا هم تقریبا بې ګټې ځي نو یا هدر ځي؟
لودین صاحب دا هغه پوښتنه مو وکړه، اساسي ستونزه هم دغه ځای کې ده. افغان خبریالان دغه وروسته چې تقریبا د څلور کلونو په تېرېدو سره لا هم بلا تکلیفه پاتې دي او خورا ډېر زیات ناهیلي شوي دي. هغه تېر په هېر د امریکې کیسونه خو لاړه په خپله مخه پسې، دلته اغېزې په دا نورو کیسونو هم واچولې، په دا نورو هېوادونو هم واچولې. نو دلته اوس لویه ستونزه دا ده چې دا هغه هېوادونه چې په اسلام د افغان خبریالانو کیسونه مخ په وړاندې وړي، هغه دوسیې ډېره په اصلاح په ځنګ سره څېړل کېږي. دا په خپله یوه ستونزه ده. دوی فقط د افغان خبریالانو غوښتنه نړیواله ټولنې لږو هېوادونو چې په اصلاح ورسره هغه دوسیې لري او دوی منلي دي، غوښتنه دا ده چې دغه ژته ژره دغه وڅېړي او چې تر هغو پورې چې دوی دغه پاکستان څخه ووزي، او که چېرې دا لړۍ په همدې شان دوام وي لکه د اوس چې روانه ده، خورا ډېر زیات ستونزې دي د تاریخي وینې چې افغان خبریالان له ستونزو سره مخامخ دي. که چېرې دا ډیپورت شي بیا هم افغانستان کې ورته ستونزې جوړېږي او دلته پاکستان کې ورته جوړېږي. باور وکړي هره شپه ورځ افغان خبریالان لکه پاسبان خبره فقط انتظار دې ته باسي چې څه وخت به موږ دروازه ته قلباب کېږي او دروازه به ټکول کېږي او وینو به چې والله د پولیس درازه ځه ځو، او اته اجازه نه ورکول کېږي چې اته خپل دوهمه جوړه جامعه ته ځان سره واخلي، خپل شتمني ځان سره واخلي، هغه خپل اولیه خوراکي توکي ځان سره واخلي، حتی دغه ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دلته نړیواله ټولنه دا خورا ښه ایني وضعیت ښه څاري، اما فقط غوښتنه دا ده دوی نه چې دغه دوی هغه اواز ته لبیک وایي او دوی هغه هېوادونو کې چې منل شوي دي دغه دوسیې زر وڅېړي تر هغو پورې چې له دغه بد وضعیت څخه ووځي، او که چېرې دا لړۍ بیا هم وایم که په همدې شان دوام وي لکه دا اوس چې روانه ده، د ما په اند سره خبریالان لکه دا نن چې درې نفره ونیول شول دیني همکاران، نور به هم دا لړۍ چټکه شي او هره ورځ به موږ دې شاهدان وي چې نور خبریالان به هم ونیول شي او افغانستان ته به ډیپورت شي. دا تاسو ته معلومه ده، دنیاوالو ته معلومه ده چې فقط افغانستان ته ورسېږي هلته یا جیل کې ده یا به نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي.
او شمیرې ستاسو که څه هم څراغ صاحب لاړ، کاشکې مې دا پوښتنه لږ نه کړې وای، شمیرې ستاسو چې څومره خبریالان پاتې دي؟ هغه خبریالان چې د جرمني د تک کې سونه لرل، فکر کوم جرمن چارواکو ورته یا ځواب ورکړ یا یې ورته وویل چې د همدې کال تر پایه د جنوري تر اخره پورې راولي. فرانسې هم فکر کوم ډېر کسان راوستل. دغه کسان چې ستاسو په شمول د پی 1 پی 2 کې سونه درلودل یا هم د ایسایوي کې سونه درلودل، په دغه کې هم ګڼ شمېر خبریالان وو، د دوی شمېر معلوم دی؟ او که خدای مکړه به سرنوشت پات کیږي، څه شمېر خبریالان بل دغه سه حالات سره مخامخ کیږي؟
لوین صاحب د ما په ان سره د دم غړې تقریبا شاوخوا یو سلو شپته او سلاویا د دقیقه توګه نسم ویلای، نو شاوخوا یو سلو شپته او سلاویا خبریالان د پاکستان کې میج دي چې ډیرا وي د امریکای کیسونه دی پی 1 او پی 2 کیسونه درلوده چې ډیرای ورته پروازونه اخیستي وو په شمول د ما چې دا په ټاپه ودرې ده او خورا دې هلی سو او د دې ترڅنګ ځینې خبریالان چې لکه څنګه تاسو هم یادونه وکړه د آلمان کیسونه درلوده د تګستوزونه کې ژوند کوو په دې وروستیو کې اته څومره مخکې د ګستوزونو نه اته وویستل شو په زور او جبر سره وویستل شو او ډیری خبریالانو تقریبا چې زه بېخي دقیق تاسو ویلی سم د څلورو تنو چې زه پخپله شاهد یم کیسونه اته رد شول د آلمان د حکومت له لوري د نوي حکومت راتلو سره دا خپل یو هغه اندېښنې چې د خبریالانو په منځ کې خپرې شوي دي او خورا ډېر زیات اندېښمن دي په دې چې مبادا خدای مکړه چې دا زموږ کیسونه هم یا رد شي یا وځنډېږي دا پخپله یو ستونزه ده د خبریالانو په وړاندې پراته ده او بیا هم وایم چې ډیری افغانان خبریالان دمګړی له دې ستونزو سره مخامخ دی. لویه ستونزه دا ده چې ویزې شتون نه لري او دوی د پاکستان د حکومت په دستور سره د کور مالکین دوی له کوره وباسي. تاسو فکر کوئ دې سړه هوا کې دې بد وضعیت کې ماشومانو سره یا لکه د کوچي ژوند په موږ ښه ده فقط یوازې تنها ما په تاسو د دوه میاشتو کې مدري کولونه تبديل کړو ولی د خاطر چې ویزې نشته ویزې نه تمدیدوي او ویزې چې تمدیدوي څنګه یې تمدید ورکوي مثلا نوې ویزه اخلم زه به افغانستان ته لاړ شم هلته انټرویو ورکم وروسته لږه به اعتراض نو زه خو د معلومه خبره زه نشم کولی چې افغانستان ته لاړ شم همداشان نور خبره لرم هم همداشان نشي کولی چې افغانستان ته لاړ شي نو څنګه دا ویزه ترلاسه کړه او دا خپل یوه ستونزه ده پرته له د افغان خبریالانو په وړاندې نو دا بیا تاسو ته وایم بیا ټینګار کوم چې افغان خبریالان دلته پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي واستونزه نه ده دوه نه دي درې نه دي په لسګونه ستونزې دي چې افغان خبریالانو سره مخامخ دي او بیا هم وایم چې یونیسیار یا د ملګرو ملتونو دغه اداره چې دا اصلا یو مثبت کار یې افغان خبریالانو نه ده کړی او افغان خبریالان تنها تنها خدای غږ اوري او بس دلته اصلا نیوه ټولنه نه ده نړیواله ټولنه نه هېڅ چا یې غږ نه ده اورېدلی ده نه ده اورېدلی نو دا لړۍ په همدې شمډاون وي زما په اند به یو لوی انساني ناورین به دلته پاکستان کې رامنځته شي
کور ودان بهان صاحب سلامت اوسې بس سره راټولو مرمن سادات څو شي لاندې سپارښتنې مو تر څو د افغان خبريالانو لپاره 2023 کال چې سبان بلورس پیلېږي لستونزو ډک کال نوي د خوخیو کال وي د نویو خبرونو کال وي لاندې سپارښتنې مو البته ممکن د هیلو پترات کوي خو خده چې سړی هیلی ولري همیشه هیلی خېدي ستاسو سپارښتنې به څوي مرمن سادات
لودین صاحب محترم خود دا ډېر هیله لرو چې هغه هیله واده شوی مګر بیا هم انسان چې هیله منو سي دغه خبر ده زموږ د ورور خبرې د ټوله پر ځای دي مخصوصا زموږ هغه خبريالان چې په پاکستان او ایران او ځینو نورو هیوادونو کې دي چې شخصا زخپل په کوم هیواد کې چې هم دلته یونیسیار د افغان خبريالانو لپاره ویده دی بيخي کته هم په دې هیواد کې د افغان خبريالانو شمیر ډیر کم دی یعنی کزه دلته یو خبريالای موجودي لپاره راغلی يم چې تاسو ما سره مستو کې دوی باید ما کیس و سیډي او ما سره یعنی زر تر زر انټرویو کې ما ته نوبات راکې ځکه چې دا شمیر دلته کم دی که چې په ایران زیاتی که په پاکستان زیاتی مګر دلته خو ډیر کم دی یعنی هغه لکه ټول لنړی پویږي چې خزي یا خزینه خبريالان یا په ټوله کې ټول خبريالان په څو زیات کړي په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې دوی سره باید زر تر زر کومک وشي او اسنا ثبوت هر څه هم دوی ته پلاس کړي مګر بیا هم دوی دغه مثبت کار نه کوي چې د خبريالان انتقال کړي یا دوی هم دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي بالکل هیڅ رسیدګي شتون نه لري خو هیله می ده چې کداغه پروسه دوی د سی شفافه مختبوزی او پاول کې خبريالانو چې هرڅ ثبوت اسناد د خبريالۍ په حق لور سره شته کثیر ته دوی د دوی کیسونه بررسی کی او مثلا دوی یو عام هیواد ته یوسی ترڅو چې دوی شي کولای دغه خپل خدماتو کې یا خپل خلکو ته په درد خوړی او یا خبريالان چې په افغانستان کې دي د هغه حقوق هم په پام کې ونیول شي هغه ته د بیان ازادي ورکړل شي تهدید او آزار وضعیت نشي پریښودل شي چې خپل مسلک کومین او محبت مخته یوسی دا به ډیره ښه خبري او هغه خبريالان چې په تبعید کې دي لستونز او کډون سره مخ دي هله میلاده چې دوی ته ډیر زر رسیدګي وشي او سپین لتورو جدا شي او حق حق دار ته وسپارل شي.
کور ودان مېرمن سادات سلامت او سی بهان سیب استاسو لاندې سپارښتنه چې وشي چې 2023 کال لستونز ډاک نوي 2023 کال کې د خبريالانو د غستونز چنن مګو تاسو یاد کړی دا یاد نشي
قط دمغه غوښتنه ده په ټوله کې د افغان خبريالانو غوښتنه نړیواله ټولنې له یونیسیارا له ملګرو ملتونو څخه دا ده چې د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وسي او هغه ستونزې په 2025 کال کې چې له ستونزو ډک کال و دغه ته د پای ټکه کېښودل شي او په واقعي ډول د افغان خبريالانو ستونزو ته کتنه وسي او د دوی ستونزې له نږدې وڅاري او دا ستونزو ته د پای ټکه کېږدي او موږ چې کله دغه افغان خبريالانو له خپلو کورنیو سره په یو امن ځای کې میسي او دغه ترڅو هغه په اصطلاح ماشومان چې تقریبا دا څلور کاله زده کړو پاتې دي او دوی شي کولی کړه د نورې نړۍ خلک غوندې په اصطلاح سبق وایي او ښوونځی ته لاړ شي. فقط هیله مندې دغه ده چې 2023 کال داسې یو کال وي چې یوه ستونزه هم نه وي او د ټولو خبريالانو ستونزې که په ایران کې وي که په پاکستان کې وي که په ترکیه کې دي که په نورو هېوادونو کې دوی ستونزو ته رسېدنه وسي او ستونزې هوارې شي.
کورم ودان ډیره ډیره مننه ز هیلمن يم چې دغه کومه هیله یا ارمانونه چې تاسو یاد کړل یا هم میرمن سعادت یاد کړل دغه ارمانونه په 2025 کال کې یا پرلونکو میاشتو کې ترلاسه شي ترڅو د افغانستان ټولنه یا د افغانستان د خبريالانو ټولنه لرنز او تکلیفونه خلاص شي او بل اخره هغه سره رقم چې لازم ده هغه قص خپل ژوند او روزګار هرڅوک مختبوزي. کورم ودان درنو ملمنو یو زلبیا په تبعید کې له افغان خبريال ظاهر بهاند د افغانستان د ملاتړ سازمان درسنې د ملاتړ سازمان درسنې د کمیټې له مسول ظاهر چراغ او له افغان خبريال ارزو سادات نه ډیره ډیره مننه او ردن کول تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واورید زموږ له پاتو خبرونو سره اوسئ.
वले वले सिमाल लेचना दे नारंज वले वले उस्ताद गाड़े हार दे नारंज वले 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 माल लेचना दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़े हार दे नारंज वले वले माल लेचना दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़े हार दे नारंज वले वले چهره پر مخ انجلی لکه چیز ده نیم خواخ انجلی وی 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 سپیڑا را دکره پر مخ انجلی لکه چیز ده نیم خواخ انجلی وی 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 سرگی میں ناقرار دینا رنج ولی ولی سرگی میں ناقرار دینا رنج ولی ولی سمال لے چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی سمال لے چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی
زمالا لے چنا دینا رنج بلے